په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم دوستانو، په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د سوریه په جنگ کې له دخیلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. نوموړي په دې اړه د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق خبرې د هغه شخصي نظر بللی دی. دا به هم اوري چې د افغانستان ولسي جرګې د دولتي چارواکو او کارکوونکو د شتمنیو د ثبت قانون په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب کړ. نور مطالبه وروسته معرفي کوو. لومړی له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیګل سټایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا ورکړه. د انډونیزیا چارواکو په بالي ټاپو کې دی او اور غورځونکي غره د فعال کېدو د خطرونو له ویرې خلکو ته لسیمې دی وتلو امر کړی دی. خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیګل سټایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونه نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې وروسته له هغې کوي چې د هغه دویم رسال حاجي محمد محقق ایران ته په سفر کې ویلي و چې د سوریې جګړې ته د یو شمېر افغان کډوالو واستول د سټایل ول دي. عبدالله پرته له دې چې د محقق نوم واخلي وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې دا چې د هیواد په ګټه نه دي بلکې زیان رسوونکي دي.
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیڅ نقطه دنیا نیستیم.
د راپورونو له مخې د ایراني چارواکو په نوښت د سوریا او یمن جګړو ته په زرګونو افغانان استول شوي دي. د نیمروز چارواکي په دې ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې د اتو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د نیمروز د والي ویان احمد عرب ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه شوې او زیاته کړه.
حمله د منطقې شارای برنګ دلارام صورت درسته کې متاسفانه 8 نفر شهید شد او 1 نفر زخمي. و طبق معلومات ابتدایی و دشمن هم تلفاتی ورشده که 3 نفر از دشمن شدید زخمی شده.
د نیمروز دی ولید ویان په وینا د وسلوالو مخالفینو دغه حمله سیمې ته د مرستندوی ځواکونو پر رسیدو په شاتم بول شوې ده. د افغانستان مالی وزارت وایي په پام کې چې د کابل او جلال آباد لپاره د المریز برېښنا د تولید یو سیستم جوړ شي. د وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په اساس به د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د 40 میگا واټو په ظرفیت د المریز برېښنا یو سیستم فعال شي. د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره آسیایي پراختیایي بانک دغه سیستم د جوړولو لپاره د افغانستان مالی وزارت سره د 40 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. د مالی وزارت وایي دغه سیستم له فعال کېدو سره به په کابل او جلال آباد ښارونو کې د برېښنا د کموالي ستونزه کمه شي. د هرات ولایت په مرکز کې د معلولینو د لاسي صنایعو او نقاشي یو دوه ورځنی نندارتون نن پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د پیر هرات د خیریه بنسټ لخوا تنظیم شوی د ګڼو معلولینو نقاشي او لاسي صنایع پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. دغه نندارتون تنظیموونکي عبدالعلي بارکزي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې 100 غوره نقاشي شوي آثار او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل شوي دي. د ښاغلي بارکزي په خبره دغه نندارتون د معلولینو د ورځې په مناسبت جوړ شوی او بل هدف یې هم دا دی چې د معلولینو وضعیت د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویو ماسو پام راواړول شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د هغو اسلام پالو مترزینو چې له څو اونیو رئیس په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وې او له امنیتي ځواکونو سره په خونړي اخو ډب کې ښکېل شوي و اصلي غوښتنه پوره شوه. د پاکستان دولتي خبري اژانس اسوشیټد پرس د پاکستان د یوې دولتي سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی وایي حامد خپله استعفا صدراعظم شاهد خاقان عباسي ته وړاندې کړې چې په هیواد کې راپورته شوی بحران پای ته ورسوي. له دې مخې د پاکستان د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ډلې فعالان ویلي و چې له حکومت سره د قانون وزیر د استعفا په مسله کې موافقې ته رسېدلي او هغه اعتراضونه به پای ته ورسوي چې له څو اونیو رئیس جاري و. دغه مذهبي تحریک پلازمینې اسلام آباد ته غځېدلې عمده لار تړلې وې. له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې شپږ تنه وژل شوي او څه باندې 200 نور چې او شاوخوا 200 نور ټپیان شوي وو. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنگلاديش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رنګون ته ورسید. نوموړی په دې کتنې سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کیږي. د پاپ د هرکلی لپاره د برما له مختلفو ځایونو په زرګونو کاتولیک مسیحیان په رنګون یا یانګون کې راټول شوي دي. تمه ده چې پاپ فرانسیس به د برما د پوز له مشر جنرال مینګ اونګ هلینګ او د دې هېواد له ملکي مشر د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي آنګ سان سوچي سره په خصوصي کتنو کې روهینگیا د کډوالو ستونزه راپورته کړي. خبرلن وایي اساسي پوښتنه دا ده چې آیا پاپ به خلکو ته په وینا کې د کډوالو کړاوونو ته مستقیما د روهینګیا نوم واخلي کنه. د برمال راخین ایالت څخه د تیرو دریو میاشتو شخړو په ترڅ کې چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو هغه قومي تصفیه بللې، له 620,000 زیات روهینګیا مسلمانان تښتېدلي دي. کرملین وایي د روسیې د چچنیا د سیمې مشر رمضان قادروف به د هغو څرګندونو سره سره چې د تېرې ورځ ویلي و چې له قدرته به لاس واخلي په خپل مقام کې پاتې شي. یو 40 کلن قادروف د روسیې له دولتي روسیا یو تلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شو وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دی قدرت پرېږدي. هغه وویل کرملین به د ده ځایناستی وټاکي او که ترې وغوښتل شي د یو شمېر کاندیدانو نومونه به چې د دغې څوکۍ وړتیا لري کرملین ته ورکړي. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن خبرلان ته وویل چې قادروف د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وفادار دی او هر هغه دنده به مخته یوسي چې ولسمشر ورته سپاري. او د اندونیزیا چارواکو په بالی ټاپو کې د یوه اور غورځوونکي غره یا آتش فشان د فعاله کېدو د خطرونو له ویرې خلکو ته له سیمې د وتلو امر کړی دی. بالی ټاپو چې د سیلانیانو د خوښې ځای دی، هر کال له 4.5 میلیون زیات سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي. له سیمې خلکو ته د وتلو امر نن وروسته له هغې ورکړل شو چې تېره ورځ د اګونګ د غره له آتش فشانه هیرې او دوړې فضا ته خورې شوې. د دغه ټاپو نړیوال ډګر تړل شوی چې له امله یې په زرګونو سیلانیان بند پاتې دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل دوستانو تاسو کولای سي چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای په سوریه کې د افغانانو د جګړې ستاینه د افغان حکومت رسمي نظر نه څرګندوي. عبدالله عبدالعزیزوي:
ما طرفدار شرکت افغان ها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
یو شمیر سیاسی کارپوهان بیا وایي چې دا موضوع باید لا ډیره وپلټل سي. حاجی سید داود:
د دې ردول نه ردول یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید پلټنه وشي، دې سره باید قانوني چلند وشي. زما په نظر
د افغانستان ولسی جرګې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت د قانون په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړ. په افغانستان کې څه باندې 3 میلیون ماشومان د خطر له ګواښ سره مخامخ دي. د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د ماشومانو په وړاندې د خطرونو په اړه وایي:
واقعیت ای است که شبکه های ترور، مواد مخدر، قاچاق انسان، اینا همه فعال هستند و به جان اطفال میچسبند. 1.2 میلیون کودک مشغول به کار شاقه هستند.
بلخوا په ګاونډي پاکستان کې د یو اسلام پالی افراطي ګوند مظاهره نن وروسته له هغه پای ته ورسېدلې چې د دغه هیواد د قانون وزیر له دندې لرې سو. د نورو راپورونو تر څنګ یو کلی زر ژغونه ونیز پروګرام هم لرو، اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورزو د خبرونی لومړی موضوع ده. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د سوریه په جنگ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. که څه هم عبدالله د لا په دې اړه ښکاره د چانو مننه خست، خو ویل چې افغان حکومت د پلوي نه دی چې افغانان له هیواد بهر په جنگونو کې برخه واخلي. شغلی محقق نن یو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دی له هر هغه کس نه چې په هر هیواد کې وي او د داعش پر وړاندې جنگیږي ملاتړ کوي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ سرګندونې د اجرائیه رئیس له توند غبرګون سره مخ شوې. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر ناستې مخکې رسنیو ته وویل د سوریې په جنگ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. که څه هم د ښاغلي عبدالله اشاره په دې اړه د محمد محقق وروستیو سرګندونو ته وه، خو د چا نوم یې وانه خیست.
نظریات در یو اخر ارائه شده. البته ما میخوایم در باره
دی وای روسي سرګندونو پاړه زغواړم چې د ملي والد حکومت د پالیسي پاړه خبرې وکړم. هغه دا چې موږ د دنیا په یو ځای کې هم په جنگ کې د افغانانو د خپلتیا طرفدار نه یو. هماغه چې غواړو زموږ پر ځمکه افغانان باید په سوله کې ژوند وکړي، خو نن پر جنگ تحمل شوی او له هغه نه دفاع خپل پاکه دنده ګڼو. په دې برخه کې د نړیوالو لمرستي مننه کوم.
جامعه بین المللي تشکر میکنیم.
د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د تیر شنبه په ورځ چې د قوس څلورمه کېږي د ایران په مرکز تهران کې له لشکر فاطمیون نه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي او افغانان هم پکې دي مننه وکړه. نوموړي ویلي د عراق، سوری، ایران، افغانستان او د پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو له ادباو مننه کوي چې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. محمد محقق په سوریه کې جګړه د اسلام پر وړاندې د کفر جګړه او د نړیوال استکبار دسیسي بللې دي. خو ښاغلي محقق وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده هدف لاغه خلکو و چې د داعش پر وړاندې په بیلابیلو هیوادونو کې جنګیږي. تر دغو څرګندونو مخکې په دې اړه په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې ګواکې ایران یو شمېر افغانان او حتی ماشومان د سوریې جنگ ته استوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مسله نه ده تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. په ورته وخت کې د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر څوک چې د دنیا په هر کونج کې د داعش ډلې پر وړاندې جنګیږي ښه کار کوي. له ښاغلي محقق مې وپوښتل چې آیا تاسې د سوریې جنگ ته د افغانانو لاستولو ملاتړ کوئ؟ هغه وویل دی وایي ستاسې دا سوال یو څه مغرضانه دی. د دنیا په هر کونج کې چې هر څوک د داعش پر وړاندې وجنګیږي زه هغه تاییدوم. د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا او بیلابیلو سیاسي ګوندونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دا شان څرګندونې سیاسي سوداګري بللې او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا د دغه جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دا د ولس په حق کې جفا وګڼله. په ورته وخت کې د کار او توسعې ګوند رئیس او د روښنایي غورځنګ د مشرتابه شورا غړي ذوالفقار امید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د محقق څرګندونې په ده او د ده په ګوند پورې اړه لري، خو ځینې هڅې کېږي چې دا څرګندونې په شریفو هزارګانو پورې وتړي چې ګواکې هغه تریبیون چې محقق ته ورکړل شوی د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب دی، خو دا دریز په هیڅ وجه نه د هزارګانو او نه هم د افغان حکومت له ادرسه دی. د روښنایي غورځنګ د مشرتابه شورا یو بل غړي داود ناجي ازادي راډیو ته وویل د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال او د افغانستان د حزب وحدت ګوند د رئیس محمد محقق وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل دی. د ښاغلي ناجي په خبره د افغانستان سیاسي او قضایي ارګانونه باید د دغو څرګندونو په اړه له ښاغلي محقق وضاحت وغواړي.
دوستانو موضوع خو مو واوریدل. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان بیا د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل بولي او وایي د حکومت لخوا یوازې د دې موضوع ردول کافي نه دي بلکې باید دغه موضوع ښه وپلټل سي. حاجي سید داود له اکرم الله اکرام سره مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت پر دریځ خپل نظر داس بیان کړ.
زما په اند باندې د دې ردول او نه ردول یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید ډېر زیات پلټنه وشي. هغه په دې معنا چې دلته امریکایانو ته هم که مابرو عزت نه پاتې کیږي، هغه په دې معنا چې خلک د امریکایانو پیسې واخلي هلته ځي، د ایران د مایکروفون نه د امریکا د ایران په ګټه خبرې کوي او د امریکا او د افغانستان د ولس په تاوان خبرې کوي. یعنی دا په دې دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي چې ډاکټر عبدالله یا اشرف غنی دا مسائل رد کی. دې سره باید قانوني چلند وشي زما په نظر.
ښاغلی محقق، د دې ترڅنګ چې یو لوړ پوړی افغان چارواکی دی بلکې یو سیاسي سیره او د یو حزب استازی هم دی او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شیعه مذهب ورونو استازولي هم کوي، ستاسو په نظر باندې د محقق دا خبرې د شیعه مذهب نظر هم کېدای شي او کنه؟ او تر ټولو مهمه دا ده چې د ښاغلی محقق دغه څرګندونې په افغانستان کې د شیعه مذهب په راتلونکي باندې څومره بد تاثیرات او منفي تاثیرات غورځولی شي؟
تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د جهاد په دوران کې د شیعه مذهب تقریبا اته حزب وو، یعنی په هغوی کې یو حزب محمد محقق دی، نور حزبونه په هیڅ صورت سره نه د جهاد په دوران کې او نه په تیرو شپاړسو کلونو کې دې سره هم نظر دي. هغه په دې معنا چې دا د دې خپل نظر دی او د دې نظر سره هغوی هم غبرګونونه ښودلي دي، مخالفتونه یې کړي دي. دلته تاسو پوهیږئ چې لا افغانستان کې د روسانو په حواله لزره د ایشان وجود لري، په جماعتونو باندې، په تکیه خانو باندې، په شفاخانو باندې هغه خلک عملي کوي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې چې دی کړی دی دا نور هم هغه ته دغه زمينه برابرایي چې هغه باید په دغه قومونو باندې او په دغه د دې مذاهب او په نور خلکو باندې په دې چې په انتحاري عملو کې تاسو ګورئ اغه کوم سره چې ډیر مطلوب دی هغه پات کی یو نور به ګناه خلک پکې زی
ډیر زیات مننه چې یو شمیر سیاسي احزاب او د شیعه مذهب او استادو هم د محقق دا سرګندونی رد کړی دی 13 ورځ د افغانستان ملي شورا هم د محقق سرګندونی رد کړو د ملي ګټو خلاف عمل و بللو ساسي په نظر باندې افغان حکومت باید اوس په دې برخه کې څه وکړي
زه فکر کوم په لومړي ګام کې خپل تاسو پیګې چې دلته موږ سنوالي لرو ستره محکمه لرو وزارت عدلیه لرو اول خدا اجرایه پوسټ دی دا لکه رئیس جمهور غوندي یا معاون دی ولسمشر غوندي دوی کوم تضمین نه لري چې د دوی را دي پښتنې او ګرویګنې ونی شي زه فکر کوم چې دې سره قانوني چلند دا دی چې دا باید عدلی قضایي ارګانونو ته معرفي شي هغه په دې معنا کتل ته باید دی نه هر افې حقيقي مسولې استاد محقق دی
د سیسی چارو کارپو حاجی سید اوتو
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
دوستانو موسم ورڅو یوه بلې موضوع ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس برمک په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن او د غرض د افغانستان ملي امنیت د ملي امنیت رئیس د یو سفر په ترڅ کې نن کندوز ته رسیدلی دی چې د چې دوی به هلته پر کوم مسایلو او د چا سره خبرې کړې دي څه ویل دي دغه جزئیات به زموږ له همکار اجمل اریان خبرو چې هم د اوس سره له کندوز ولایت د ټلیفون پر کښ دی اجمل اریان پروګرام ته شرغ لست ک تاسو د دغه پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړي
مننه زه خپل سلام ورته تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه نن له غرمې وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس ورما کمره نه دی ملي د ملي امنیت عمومي رئیس سامنځای او د افغانستان کې د ناتو د هوکو ملاتړ د ماموریت ځکه نو کمانډان وایس برمک جنرال نیکلسن کندوز سره غلی وو دوی ویل چې هدف دغه سفر نه ده چې د کندوز وجهه له نږدې نه وګوري همدارنګه دوی ویل چې د کندوز شمولي چارواکو ته شمولي وکړي چې دوی په شمولي موسم د خپل تصفیه عملیات نور هم دوام ورکوي د کورنۍ چارو وزیر وایس برمک یو غونډې ته چې خبرې کولې د کندوز له خلکو سره ژمنې وکړلې چې دوی به د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې خپل پوځي عملیاتونو ته زور ورکوي چې د کندوز ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو د شتون څخه پاک کړي او هغه کورنۍ چې له خپلو سیمو څخه بېځایه شوي دي هغوی ته د بېرته تګ زمینه برابره کړي همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس د کندوز له خلکو سره ژمنه وکړلې چې دوی به د غیر مسلو وسلوالو پر وړاندې جدي اقدام کوي او هغه د تاسو چې د کندوز سیمه چارواکي د غیر مسلو وسلوالو پر وړاندې چې دوی به کلک ملاتړ کوي چې دا وسلوال په دې ولایت کې خبرسره کوي او خلک به دې له ګواښونو څخه وژغوري
بلې ډېر زیاته مننه کوم اجمل اریان چې له کندوز راپور راکوه دوستانو د دغه لوړ پوړو چارواکو سفر داسې مهال کېږي چې نن په جوزجان ولایت کې د درزاب ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د عیش وسلوالو د ملي اردو پر ځینو پوستو بریدونه کړي وو د دې موضوع تفصیل هم د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې اوریدلی سي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
تاسو ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوبو د ماښام تر و بجو پورې پرمنځنۍ سپه ادولس شپږنوي او د اف ام پر سلاش اړ پنځه سپه خبرونه لري او د افغانستان په ټولو سیمو کې صفه وځي او ریدل کیږي د افغانستان ولسی جرګې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنۍ او د ثبت قانون په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړ که زه هم د جرګې شمیر غړو د وکیلانو د شتمنۍ او ثبت سره مخالف و خو ډیرو یې بیا ویل چې د قانون به د فساد پر وړاندې لروانی مبارزه سره مرسته وکړي رحمت الله افغان دی غونډې ته ورغلی
د افغانستان ولسی جرګې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت د قانون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان تر پراخو او هر اړخیزو بحثونو وروسته تایید کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه پورس په عمومي غونډه کې د رایو نتایج داسې اعلان کړل.
د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت په اړه د ولسمشر تقنی فرمان رای ته وړاندې کیږي چې موافق د شین او مخالف د سره کارتونه پورته کړي. له اوس سره کارتونو پرته د رایو په اکثریت تصویب شو.
د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت قانون درې فصله او شپاړس مادې لري. په دغه قانون کې راغلي چې د وکیلانو په ګډون باید ټول دولتي چارواکي او کارکونکي خپل شتمنۍ له حکومت سره ثبت کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړیو د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت قانون په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. یو شمیر وکیلانو د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې استدلال کاوه چې ممکن حکومت له دغه قانون د سیاسي فشار په توګه استفاده وکړي، خو ډیری بیا دغه قانون د فساد پر ضد مبارزې لپاره اړین اقدام وباله. سید محمد حسین شریفی بلخیبل کله چې ولسی جرګه د حکومت د ځینو اقداماتو او کارونو پر وړاندې ودرېږي، ممکن حکومت له دغه قانون نه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي.
ممکن حکومت له دې څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي او له دې لارې په وکیلانو باندې فشار راوړي.
بل خو هغه وکیلان چې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت له قانون سره موافق وویل چې د شتمنیو له ثبت وروسته دې په کارونو کې د شفافیت لپاره دغه اسناد څرنوالي ته هم ولیګلسی. رمضان بشردوس په دې اړه وویل:
زه وړاندیز لرم کله چې شتمنۍ ثبت کیږي د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون مکلف دی چې دغه اسناد څارنوالۍ ته ولیږي.
په ورته وخت کې د فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس د ولسی جرګې له دغه اقدام هرکلی کوي او دا یې د فساد پر وړاندې د مبارزې او د شتمنیو د ثبت په بهیر کې یو پرمختګ یاد کړ. سید حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا له غړیو وغوښتل چې د خپلو شتمنیو په ثبت کې له دوی سره همکاري وکړي.
د ولسی جرګې محترمو وکیلانو چې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو قانون تصویب کړی، موږ یې هرکلی کوو او هیله لرو چې دا په ښه توګه اجرا او تطبیق شي. لکه څنګه چې وکیلانو دا قانون تصویب کړ، دغه شان باید د پارلمان ټول غړي د شتمنیو په ثبت کې مرسته وکړي.
افغان حکومت د بروکسل، توکیو او لندن په نړیوالو غونډو کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې وه چې د دولتي چارواکو او کارکونکو شتمنۍ به ثبتوي.
په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان د خطر له ګواښ سره مخامخ دي. د خبرې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر نن د خطر پر وړاندې د ماشومانو د ملاتړ ملي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. همدې غونډې ته زموږ همکاران ناجیه سپی ورغلې او دغه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي په دغه هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان د بیلابیلو خطرونو له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خطر پر وړاندې د ماشومانو نه د ملاتړ ملي کانفرنس په وینا کې وکړې.
یو
شمېر داسې ارقام موجود دي چې 3.1 میلیون ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. همدارنګه ترور، انساني قاچاق او مخدره مواد یو شمیر شبکې فعال دي چې له دوی نه ناوړه ګټه اخلي. د ځینو ارقامو له مخې 1.2 میلیونه ماشومان د محل په درنو کارونو بوخت دي.
نوموړي وویل په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې د یو شمیر کارونو او هڅو سره سره لا هم ستونزې موجودې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق له ماشومانو نه د ملاتړ موسسې سیف د چلډرن او یو شمیر نورو ادارو هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان ماشومان وی لا هم لسخت ستونزو سره لاسو گریوان دي او د دولت لخوا لاسنیوي نه دی شوی او د خپل ژوند د تامین لپاره خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د کابل ښار سوتنو کارګرو ماشومانو په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
ایمانوم نیازولی ده د کوټه سنگي کې موټر ډکه نیمه ورځ سبای مکتب ته زو بیا چراغلو بیا کارخانه کې بیا زو کوټه سنگي ته بیا 50-50 روپۍ ګټ. حکومت موږ سره کومک وکړي چې درس هم خپل ښه صحیح وایه خپل آئنده کې یو شی شو. ما حکومت مې غویم باید زندگی ما جور شوه کار پیدا کنیم.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو شمیرو له مخې د محل په هیواد کې 15-6 میلیونه بې وزله ماشومان له خطر سره مخ دي. د دغه کمیسیون ویان محمد بلال صدیقي وویل د دغه وضعیت دوام د اندېښنې وړ ده او باید مخې ونیول شي.
داش
مری مخ په لوړې دودی اموک په دی اړه سخت اندیښمن یو. د هغو ماشومانو شمیر هم مخ په ډیرو دوده چې په درنو کارونو بوختې هیلمن یو چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخیستل سي.
دغه کمیسیون وایي له هڅو سره سره بیا هم له وخته مخکې ودونه، درنه او زیات کارونه، زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیایي ستونزې، په جګړو کې له ماشومانو استفاده، تاوتریخوالی، معلولیت، بې ځایه کیدل او په سرحدونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند هغه موارد دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت وایي حکومت د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کړي چې د دوی په ژوند کې به یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس هم ورځو ګاونډي پاکستان ته. په پاکستان کې د یو اسلام پال افراطي ګوند پلویانو نن وروسته له هغه خپلې مظاهرې پای ته ورسولې چې د دغه هېواد د قانون وزیر له خپلې دندې استعفا وکړه. دغه موضوع احمد تکل تعقیب کړی ده.
د تحریک لبیک یا رسول الله د اسلام پال افراطی ګوند پلویانو نن سهار وروسته له هغه خپلې مظاهرې پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر له خپلې دندې استعفا وکړه. اعتراض کوونکي د پاکستان د پارلمان د وکیلانو د لوري په قانون کې د هغې ماده د بدلون په وړاندې اعتراض تراوتلی و چې د دوی په وینا پر ختم نبوت د باور ټکی ترې ایستل شوی و او غوښتنه یې کوله چې د قانون وزیر باید استعفا وکړي او په دې مسله کې تورنو کسانو ته جزا ورکړل شي. زاهد حامد نن وروسته له هغه خپله استعفا اعلان کړه چې د تحریک لبیک یا رسول الله ګوند پلویانو له دوو اونیو راهیسې اسلام آباد ته نږدې په فیض آباد سیمه او نورو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس شوکت صدیقی ته وویل چې حکومت د اعتراضونو له تنظیمونکو سره موافقه کړې چې باید د کورنۍ جګړې په څیر د حالت مخنیوی وشي. د دې ګوند مشر خادم حسین رضوی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلویان خپل تحسن سمدستي پای ته رسوي. رضوی د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوه څخه مننه وکړه چې له حکومت سره د هغې موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ چې له مخې د قانون وزیر استعفا کوي او دوی اعتراضونه پای ته رسوي. نوموړي پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې خپلې خیمې او وسایل راټول کړي خو تر هغه پورې د انتظار وکړي چې د دوی نیول شوي فعالان ملګري را خوشي کړي.
دوستانو د ساينس نړۍ ته ورځو. ساينس پوهان وایي دوی اوس کولای سي د جالي او اصلي هنري آثارو ترمنځ توپیر وکړي. دا چې څنګه اسمت سروان براته وایي
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوې دي. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساينس پوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جالي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوې دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکو وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډیر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان انون من نومیږي لابراتواري معاینې وشوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته لدې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
وعلی سلام علیکم زهم ازلال کنر و دانگرام دسوالی نخبری کن روز جانو دانگرام دسوالی تا چکم غنم را غدی داگه طول ملکان و جاو زان لوال و غریبان تا هیچ وار نکرد باید دی بختن وشه او کونیش نو من بسو بس داگم ایتم دواشی.
الو السلام علیکم زه عبدالولی روزګان ولایت چاچنول سوالی ته خبره کومه.
زما دا پیغام دی حکومت ته چې د افغانان د سوریه جنگ ته ځي، دوی د سوریه جنگ ته نه ځي، خپل په ولایت کې دي، خپل په دولت کې دي، عسکري وکي. السلام علیکم.
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مویله حکومت صدا خواهش لرو چې او د موږ سره کام پخه کړي، دورې موږ ته کلینیک فعاله کړي. د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه او شکایتونه مو اوریدل. که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ، نو کولی سئ د ازادي رادیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ ووهئ او خپل شکایتونه ثبت کړئ. ازادي رادیو په ځانګړو پروګرامونو کې درته خبروي. اوس هم په کابل کې 4:30 سوې د نوریاس نوریت خبر یو ځل بیا د افغانستان سیمې نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ورو.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې وروسته له هغې کوي چې د هغه دوهم مرستیال حاجي محمد محقق ایران ته په سفر کې ویلي وو چې د سوریې جګړې ته د یو شمېر افغان کډوالو استول د ستایلو وړ دي. نیمرو چارواکي په دې ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې د اتو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي په پام کې ده چې د کابل او جلال آباد لپاره د لمریزې برېښنا د تولید یو سیستم جوړ شي. د هرات ولایت په مرکز کې د مال په هرات کې د معلولینو د لاسي صنایعو او نقاشۍ یو دوه ورځنی نندارتون نن پرانیستل شو. د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د هغو اسلام پالو مترزینو چې له څو اونیو راهیسې په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وې او له امنیتي ځواکونو سره په خونړي اخوډک کې ښکېل شوي وو اصلي غوښتنه پوره شوه. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنګلادیش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد. کرملین وایي د روسیې د چچنیا د سیمې مشر رمضان قادروف په د هغو څرګندونو سره سره چې د تیر ورځ ویلو چې له قدرت به لاس واخلي په خپل مقام کې پاتې شي. د اندونیزیا چارواکو په بالی ټاپو کې د یوه اور غورځوونکي غره یا آتش فشان د فعاله کېدو د خطرونو له ویرې خلکو ته له سیمې د وتلو امر کړی دی.
مننه کوم نوریاس نوری. او اوس په مرزی احمدزی سپورتي خبرونه راوړوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو نن له کرکټ بورډ سره خپل پریکون اعلان کړ. د کرکټ د معلولینو د لوبډلې مسؤول منان مسعود نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو لوبغاړو ته پر وخت د امتیاز نه ورکول، په کورنۍ کمپونو او نړیوالو سیالۍ کې نه برخه ورکول لامل شول چې دوی له کرکټ بورډ سره پریکون اعلان کړي. د کرکټ د معلولینو د لوبډلې پریکون کوونکي لوبغاړي وایي که چېرې د پریکون په نتیجه کې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به مظاهرې وکړي. خو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ مسؤول دولت احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې پریکون کوونکي لوبغاړي اوس مهال د معلولینو د ملي لوبډلې برخه نه ده. هغه وویل چې لوبغاړي د معلولیت پر معیارونو برابر نه دي، ځکه ونډه نه ورکول کیږي. د کرکټ د نړیوالو قوانینو له مخې د کرکټ د معلولینو د لوبډلې هر لوبغاړی باید 90% معلولیت ولري. د کابل د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن استقلال له حبیبینا او د پنچیر ځوانانو لوبډله له اردو سره د لوبې ډګر ته وځي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال بصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیگ کې تر دې دمه د فروزي لوبډله ښه ځلېدلې چې په اوس سیالۍ کې د 3 امتیازونو په درلودو سره د کابل د غوره لیگ سیالۍ په سر کې ځای لري. ښاغلی قیومی وایي چې دغه لیگ اتله لوبډله د افغانستان د کلبونو سیالۍ ته لار مومي. د کابل د فوټبال لیگ د عقرب له 8 نیټې پیل شوی چې کابل د فوټبال دیرلس ټیمونو پکې ګډون کړی دی. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا او والنسیا لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. دغه لوبه د والنسیا په کوربتوب ترسره شوه. د لا لیگا د نن شپې په بله لوبه کې اسپانیول له خطاوې سره د شپې 12:00 او 1:30 د لوبې ډګر ته ځي. د لا لیگا جدول په سر کې بارسلونا د 15 امتیازونو په درلودو لومړی مقام او والنسیا د 1 امتیازونو په درلودو سره د جدول په دوهم قطار کې دی.
د تاسو هم ورسو د افغانستان یو بل ګاونډي ایران ته د ایران دولتي تلویزیون د یوې ایرانی ولس له برتانوي شزي او یو امریکایي ویډیوګان خبرې کړي چې په هیواد کې بندیان دي. د ویډیوګان په داسې حال کې خبرې شوې چې د امریکا کانګرس په ایران د بندیزونو د لری کولو یا پرېښودلو پریکړې ته کم وخت لري او اخوا برېټانیا هم په دې پریکړه کوي چې شایي تهران ته د 530 میلیون ډالر ورکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د ایران دولتي تلویزیون د خبرو شوې او ویډیوګانو لمخې د پرنستن په هنتون د ډاکټرا محصل شیو وانګ او ایرانی ول اصل برټانوي نازنین زاغری راتکلیف په هغه هیواد کې په زندان کې شپې سبا کوي. د شیو وانګ خزي او د زاغری خاوند د ایرانی مقاماتو دا کار د امریکا او برټانیا په چارواکو د فشار یو لار وبلله. امریکا په دې پریکړه کوي چې د ایران د 2015 کال اټومي پروګرام په نتیجه کې په دغه هیواد لري شوی بندیزونه جاری وساتي یا له سره وځ کړي او برټانیا هم خای تهران ته د 530 میلیون ډالر د ورکړې په سر پریکړه وکړي. په یو ویډیو کې چې اسوسییټډ پریس خبره کړي، خای په لندن کې د نازنین زاغری راتکلیف پلاویان راټول شوی او په ټلیفون له هغه سره خبرې کوي.
نازنین، هاو ار یو؟ اوه، آی مس یو سو مچ.
اوه،
ټول هغه ته وای چې پسې خپه شوی او هغه هم چې په زندان کې شپې سبا کوي په ټولو پسې خپګان ښکارا کوي. د نازنین خاوند ریچارډ راتکلیف وای ډیر د خوخي ورځ بچ ټولو له نازنین سره خبرې وکړي.
It was a lovely day. You know, we had so many people there. We had
دا واکنی وکولې ورځ وو. په هغه چې ډیر خلک راغلي وو، کورنۍ ملګری او د هغه ناڅاپي زنګ مونږ ټول حیران کړو. ډیر پزړه پوري وو چې هغه له ټولو هغو خلکو سره خبرې وکړي چې ډیر زیات کمپاین ورته کړی وو. واقعاً پزړه پوري شی بیوی.
It was a lovely moment.
نازنین زاغری راتکلیف د ایرانی چارواکو لخوا د نظام د پرځولو لپاره په هڅو تورن شوی او تازه تورونه هم پریدا لګیدلې چې هغه د نظام پر ضد تبلیغ کړی دی. چارواکو ویلي په نازنین د تازه تورونو د سپینولو لپاره د دسمبر په 10مه هغه یو ځل بیا محاکمه کوي. د ایران د دولتي تلویزیون نومبر 16مه خبرونه همدارس په شیو وانګ ترخې دي چې د 2014 کال په اگست میاشت کې د قاجاریانو د دورې د تحقیق په خاطر په ایران کې نیول شوی وو. شیو وانګ د ایرانی چارواکو لخوا په جاسوسۍ تورن شوې ده. خو پرنستن په انتون ویلي وانګ یوازې د فارسی ژبه د زده کړې او د 19مه او 16مه پیړۍ د لومړی وختونو تاریخي اسناد د سیړن لپاره ایران ته تللی وو. د ایران ټلویزیون ویلي شیو وانګ هڅه کوله 4500 سندونه کاپی کړي او په بدل کې زرګونه ډالر پیسې ورکړي. د بندیانو کورنۍ او د ایران د رژیم منتقدین وایي د ایران توندلاري زندانیان په خپل راکړ ورکړو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره د وسیلې په توګه کاروي. ملګرو ملتونو هم په سپتمبر کې ویل په ایران کې په هغو کسانو بندیزونه وضع کیږي او سختۍ پرې راځي چې دوګونه تابعیت ولري.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدلای سي او راپورونه او مطالب مول وستلای سي په تمه د azadiradio.com یا azadiradio.org. ورزو د هلمند ولایت اړوند یو تفصیلی راپورته د هلمند پلی او جوار ډیر سوي دي خو قیمت او بازار نه لري. دغه ولایت کاروندګر او کاروباریان وایي ک حکومت ورسره د غلو دانو په بازار موندنه کې مرسته ونکړي نور به ونه کړي. ویل کیږي چې شکل په نادلی او ناوه ولسوالۍ کې په زرګونه هکتاره جوار او پلی کرل سوي دي. د لشکرګاه د غلو دانو د مارکیټ مسولین وایي هر ورځ نږدې 15000 ټنه غلې دانې راوړل کیږي خو د نه بازار لامل قیمتونه ډیر کښته دي. محمد الیاس دای دغه بازار ته ورغلی دی او د غلودانو د کاربارینو او کاروندګرو د ستونزو په اړه د تفصیلی راپور چمتو کړی دی په ګټه به وورو. او دوستانو، د همدې تفصیلی راپور ورسته د یو کلی زر ژغونو راډیوي ډرامې 213 برخه هم اوریدو ته چمتو ده. اوریدو ته له ازادي راډیو سره پاتې سي.
د نور احمد پنوم یو هټیوال یو کوچنی مازدا موټر ته لارشي څو ژر نوبت ونیسي او برخه لیکړي. کته هم په جوړو او خړو بوجي کې درزنونو درزنونو وچ میوي او دانی وډلې دي. خود لشکرګا په پخوانی منډوي کې د نادالی او ناوی ولسوالیو څخه راغلي په جوارو او په لویو بار په اوجدلین کې ولاړ موټرونه په خورا سرعت خالي کیږي.
Thank you.
که څه هم هره ورځ لسګونه ټنه شنه او تور ماش پلی او جوار دغه منډوی ته راوړل کیږي، خو کروندګر وایي مصرف نه پوره کوي او د اوبو تر قیمت ارزانه پلورل کیږي. دوی هم د خپلو دانو د لوړ قیمت پلورلو په چل نه پوهیږي، خو د حکومت نه د اوسنی فصل د حاصلاتو دپاره د بازار غوښتنه کوي.
زما نوم شفیع الله دی، د نادعلي څخه. حاصلات خو ښه دي سږ کال، خو دا د قیمتونه یې کم دي، قیمتونه بیخي هېڅ قیمت نه لري. دلته راوړو له غذای څخه مرته خپل مصرف نه جوړوي. مقصد پخوا دا پلی ډېرې ګرانې خرڅېدلې، اوس په هغه نیمایي قیمت باندې خرڅېږي. ولې داسې داسې هلته پلی ډېرې دي کرل شوي دي، پر اوس کال مقصد ګرانې وي، خلکو ټولو وکرلې. سږ کال چې ارزانه دي پر کال بیا بېرته خلک نه کړي، پر اوس کال ریحان ګرام خلکو ډېر وکرلې چې ارزانه شول، هېڅ نه دي کرلې. داسې یوه خبره ده، خریدار نشته، څوک نشته چې هغه یې رانیسي. یوازې دغه ګودام والا خلک دي، یو څو هغه کسان چې پخوي یې بس خلاص.
نوم یې نورمحمد محسن دی، یو تن هټیوال منډۍ کې یم. حاصلات سږ کال ښه دي، بزګرو سره چې موږ پوښتنه کړې ده حاصلات یې ښه دي، خو نرخونه سږ کال ډېر کښته دي. یعنی دوی وایي وایي موږ ته مصرفونه نه راجوړي.
ارزانه دي چې تش مارکیټ لري، جواري مارکیټ لري، ماش مارکیټ لري، پلیر مارکیټ، چې مارکیټ نه لري، بازار نه لرو، تجارت نه لرو.
سره له دې چې د کمباشن لوی میدان او هوایی اډې نه میاشتې وړاندې د یوه اقتصادي زون د جوړېدو خبرې پیل شوې دي، خو ویل کیږي تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا بحث نهایي شوی نه دی. دغه لوی اډه او په نړیوال معیار جوړ شوی هوایي میدان د 2003 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کلونو پورې په هلمند کې د برتنوي ځواکونو لخوا کارول کېدل، چې ویل کیږي اوس ترې استفاده نه کیږي. د لشکرګاه د پخوانی پراخ منډوی مشر حاجی عبدالجبار وای که حکومت د هغه غنمو او نورو دانو په ځای چې د یو شمیر هیوادونو نه واردوي د هلمند غنم، جوار او نور دانې واخلي، دوی ته ګټه کوي.
پر وخت د سیزن باندې چې کوم شی دلته موږ ازوز موږ شی ډېر دی، هلمند د غلجاتو کور دی، ولې بالاخره چې زموږ سره دولت دغه خریداري چې موږ دلته کوم شی د زمیندارانو سره انیسو هغه دلې خپل په ولایتو کې تقسیمېږي، ولې کوم وخت چې زموږ سره دولت غواړي چې موږ غنم رانیسو څه یا جواري رانیسو زموږ سره نه نیسي، د نور ځای رانیسي، هغه بالاخره چې رانی ولې دي هغه دلته بېخي د اس معنی نه لري. اس نه غنم د خوراک دي نه جواري د خوراک دي، ولې غنم راغلي دي چې د توغند لپاره مور راکړي دي، هغه د تخم نه دي د انسانانو د خوراک نه دي، او کې جواري راوته راوړي دي، راوارد کړي دي پاکستان څخه جواري راوته راوړي دي، هغه د مالو د خوراک نه دي، بالکل ترخه دي ګسره دي.
په هلمند کې د میوه او حلالو دانو د کروندګرو ستونزې یوازې د بازار او ارزانه قیمت په برخه کې نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د ولسوالیو څخه مرکز لشکرګاه ته غزیدلې لاري د نامنو علامه وجدي سوي دي، او کله چې خپل توکي تر بازار پورې انتقالوي په لار کې حکومتي سرتیري د دوی نه د باج په ډول پر پوستو پیسې او میوې دانې اخلي.
یو شکایت دا چې موږ لږې خو راځو نیم ساعت لار موږ ته درې ساعته لار سوې ده، یعنې د طالبان چې کومې لارې بندې کړي پر مخامه لار راځو، موټران مو خراب شي، هغه له دا ځای چې راځو نیمایي هغه ګټه شي، دا هغه تر نیمایي ډېر مستري ته ورکوي، چې په لارې کمانۍ ماتې کړي، نور عوارض وکوي په لارې پوستې، چې دا لنډه لار خلاص شوله پوستې دي په لارې باندې، وچ په زور باندې پلوی هم سوه کوي، له خلکو څخه غنم هم سوه کړي دي، پلوی پیسې غواړي، چې هر څه ورته وایي زور ورته وایي، هغه وایي زه ستاسو په سوال نه غواړم پیسې دي رایه که پر دا ځای باندې، دا څلور چلرې یو زما ده، یو استاد یو د حکومت یو د موټر خپل مصرف ده، زه غواړم اوازونه مترار چې وکیل ته تللی کومار چې ته وایي هیڅ چا مې اواز نه دا اوریدل، اخر و دې ته مجبور کړي چې دا کاروبار پرېږدي.
هغه معلومات چې د لشکرګاه د دغه پخوانی منډوی مسولینو مشترک کړي دي ښیي چې هر ورځ لشکرګاه ته د بیلابیلو ولسوالیو نه شاوخوا 1500 ټنه ماش، لوبیا، جوار او نورې دانې راځي، چې دا کولی سي د افغانستان د ګڼو ولایتونو اړتیاوې پوره کړي. خو څنګه؟ د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي پر داسې یوه طرحه کار کوي چې د هغې له مخې به دغه حاصلات نه یوازې ولایتونو ته انتقال شي، بلکې ډېر ژر به بهر ته د وتلو لار برابره شي.
د موسم سره به یو ځای هغه به موږ د اړونده ارګانونو له طریقه څخه او یا هم د هغه پلانونو په اساس باندې چې موږ د مرکزي دولت سره شریک کړي دي، چې موږ څنګه کولای شو چې د هلمند هغه صادرات یا د هلمند هغه میوجات او د دې تر څنګ د حلال کښت حاصلات چې هغه بزګر لاسته ځینې راوړي، موږ کولای شو چې په کوم طریق څخه بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړو. خو په هغه پلانونو کې د اقتصادي زون برخه ده چې هغه به هلمند ته ډېره نږدې وي او په وخت سره به کولای شو چې د هلمند نه انتقال کړو.
هلمند چې د افغانستان د جغرافیې لسمه برخه تشکیلوي، ویل کیږي د ټول افغانستان 80% کې نشي توکي او مخدره مواد هم تولیدوي. که څه هم په دې وروستیو دوه کلونو کې د نشي توکو کاروبار او کرکیله پکې بیا ډیر لوړ ګراپ لري، خو لا هم ستا کروندګر چې حلال کښت او دانې کوي، خو د دې کښت لپاره د بازار نشټوالی او ارزانه قیمت په زرګونو نور کسان اړ کړي دي چې کوکنار وکړي او د غلارې ډېرې پیسې لاسته راوړي. محمد الستای، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو کلی زر غاگونا،
دیو کلی زر غاگونا ڈرامی خوگو آوریدونکو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې افسر مرسل کوچانی جامع اغوستی وی، تخه چاکبرې او د ماشومان تختونکې زلزلې نیولو ته یې کمین نیولی و. اوس به واورو چې مولوی صاحب له چا سره د مشورې خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان صاحب، نعیم خانہ، په احتیاط سره راځه چې د منی وچې پاڼې دې تر پښو لاندې خوږ او ماتې نه شي.
مولوی صاحب، ته څومره مهربان یې چې په وچو پاڼو دې زړه خوږیږي. الله دې راته ژوندی لاره.
الهی امین. له تاسې سره الله تعالی دې موږ او تاسو ته د ښو او صالحو عملونو لپاره ښه ژوند را په برخه کړي. خان صاحب، دلته زما تر څنګ کښېنه. جومات ته مخامخ دا صوفه د ناستې لپاره ډېر ښه ځای دی.
همداسې ده مولوی صاحب، تاسو مه خورېږئ، زه ښه کښېناستم. دا دی
نعیم خانه، رب العالمین دې زموږ او تاسو کلیوال همداسې په برکت ولري.
امین.
په اتفاق او اتحاد یې د ډېر ناوړه عمل مخه ونیوله.
مولوی صاحب، سر مې په خلاص نه شو.
مقصد مې هغه هلکان دي چې د مکتب انجونې آزارولې. ډېرو یې د کورنیو مشرانو نصیحتونه منلي او ځانونه یې اصلاح کړي دي.
ته ښه وای مولوی صاحب، خو یوه ډېره عجیبه پیښه شوې ده.
الله جل جلاله شانه دې موږ او تاسو له بدو پیښو وساتي. و دې نه ویل چې څه پیښه شوې ده؟
سیف الدین غریب په پټه له کلي نه کډه کړې ده.
وای ولې؟ سیف الدین خو ډېر صالح سړی و، څه دښمني خو به نه وي ورته پیدا شوي؟
نه، دښمني خو یې نه وه. د خپل زوی د لاسه کور، کله ځمکې او باغونه پرېښودل.
نو زوی یې څه کړي و؟
زوی به د مکتب مخې ته جنکو ته ودرېده. ستاسو د کلیوالو خبرې پلار ټکی په ټکی ورته کړې وې.
مقصد دا چې زوی د پلار نصیحتونه نه منل.
همداسې وه. بس چې بد ګرځي بد به پرځي. د سیف الدین زوی د پلار خبرې بابېزه ګڼلې. د مکتب جنون ته په لاره کې ولاړو چې پولیسو ونیوه او ولچکې ور واچولې.
ګوره نعیم خانه، د ښه اولاد او بد اولاد ترمنځ څومره تفاوت ده. ښه اولاد د مور او پلار تر مرګ وروسته صدقه جاریه وي، خو بد اولاد په ژوند هم د مور او پلار د زړه اغزی وي او له مرګ نه پس هم.
زهر لښتې، ته خو مې غم نه خورې. ته صبر، هغه د سپینو جامو والا به ډاکټره وي، هغې ته به ووایم.
هغه ډاکټره نه ده، قابله فاطمه ده.
ښه ښه، فاطمه خو پیژنم. خیر، زور ته وایم چې
مه کوه ترورې، ښه خبره نه ده. دومره صبر چې دې وکړو، لږ نور هم صبر وکړه.
وی سترګه مې روښانه، دا خو اجره ترور هم راغلې ده. ترورې ستړې مې شې. ښه ده چې فاطمې لورې شو چې ته راغلې. که ته یو څه وکړې، زر لښته خو مې غم نه خوري. په سترګو ترورې، زه او زر لښته د دواړه په خدمت کې یو، لکه چې ناروغه یې. هو لورې، ښه نه یم، دا څو ورځې مې تبه وي. وی تبه دې جار شم، کاشکې د ناروغۍ په سر کې راغلی وای.
فاطمې څو ځلې مې ورته وویل، خو ترور مې سرزوري ده، زما خبره یې نه منله.
بس بس، اوس چې درسره راغلی یم څه ښه دې رارسېدلی. چې زړه دې راباندې خوږېدی، کور ته به دې د کلینیک نه دارو راته راوړی وای.
په هیڅ روري دا نور خلک چې په کلینیک کې خپلوان نه لري هغوی به بیا څه کوي؟
هغوی به خپل کار کوي. زه خو دا دی ناروغه یم. د کلینیک والو ته به دې ویلي وو چې ترور مې ناروغه ده.
ترورې، زه لخته ځواب نشي درکولی. زه به درته ووایم چې د کلینیک هیڅ مامور او کارکوونکی حق نه لري چې د کلینیک دوا کور ته یوسي.
بله دا چې په خپل سر دارو خوړل ډیر خطر هم لري.
ترورې، زه لخته ښه وایي
چې داروی کور ته نشوای راوړی، زما وار به یې رامخکې کړی وو.
داسې مه وایه ترورې، ته خو شکر دې کورس کې سبق هم وایې. هغه متل به دې اورېدلی وي چې وایي ژرنده که د پلار ده هم په وار ده.
بس بس، متلونه مه راته تېروه. ته مې هم ګورې هم خورزه، نو څه آسمان خو نه رالویږي چې زما نوم له نورو ناروغانو نه رامخکې کړي.
فاطمې، ترور مې ته وپوهوه. زه پوهیږم ترورې چې تاسې ټوکې کوې او خپل انګور د معلوموې چې ته صبر، دا خو به په اداري فساد کې لاس نه لري.
نه نه، ټوکې نه کوم، له زړه وایم.
وی ولې خاندی؟ ښه ترورې، نه خاندو. هسې خبره دا ده چې که ستا ور له نورو ناروغانو رامخکې کړو، د نورو ناروغانو په حق کې ظلم دی. حاجرې ترور، زه لخته ښه وایي. هغه دې یو څو ناروغان درنه مخکې دي، لږ وروسته به غږ وکړي چې حاجرې ترور ته دې خیر وي، چې ډېر یې صبر وکړه. اوس راشي چې ښه دوا ورکړو.
ګلالۍ لورې، داسې د شیدو چای مې ایشولی چې ټول عمر به یې صفتونه کوي.
وی ترورې، پرېدې نه خودم چې زه چای تیارې کړم، اوس به یې په کمو سترګو څښم.
دا څه وایې ګلالۍ لورې، په جوګو سترګو به یې څښې؟
ته خو لا ناوې، بیا نن خو تازه د پلار له کوره راغلې.
داسې مهربانه خواښې دې خدای د هرې ناوې په برخه کې. لکه زما خوږه ترور. ها ترورې، پیاله مې در ډکه کړه.
وی جار دې شم، خدای دې له منه زرغونه کړه. تا هم پیاله درته ډکه کړه.
دا دې ډکوم یې.
ګلالۍ، ته یې وګوره چې چای ښه راغلی که نه.
وا، نام خدای، د چا خبره ښکاري چې یو چرک شیدې دې پکې اچولی دي.
دارو دې شه لورې، نن دومره درته خوشحاله یم چې اندازه یې نشم لګولی. شکر چې زموږ او تاسو د کورنیو تر منځ خفګان رانغی.
ترور
سر ته دې کښېنې، لکه چې لاس دې وسوځوه.
خدای دې نه کوي، ترورې نه یم سوځېدلی. هسې ما ویل چې خان کاکا به مې رانه خفه وي.
خان کاکا دې څه لیونی نه دی چې؟
اوهو، سترګه مې روښانه، ګلالۍ انګور مې راغلې ده. ستړې مشې ګلالۍ.
خیر یوسی خان کاکا، خدای مې دې ستاسو له غمه وساتي.
دا کلیوال به ورخطا شي که نه، ستا د راتګ په خوشحالۍ مې ډزې کولې. ډزې
د اسلام پلاره، د ټوپک ډزې په ځای پرېږده. ګلالۍ غریبه دومره درنه ویرېده چې د چای پیاله ترې ولوېده.
نه نه، ګلالۍ دې هېڅ نه ویرېږي. له خیره سره سر د سبا نه به مکتب ته ځي، او په کور کې به ستا سره په درسونو کې کومک کوي.
وسړیه، زه خو تا ته حیرانه یم، دا څنګه یو په یو بدل شوې؟
بس پوښتنه مه کوه، د دیني عالمانو د کور ودانۍ. مولوي صاحب زه په هر څه وپوهولم. دوستان او خپلوان دې خدای آباد لري چې زموږ خیخي د خفګان نه وساتله.
شکر خدایه. ګلالۍ، خوښه دې نه ده چې یو ځل بیا چمبه راواخلم او د واده سندره درته ووایم؟
دا هر څادر مې مرسره نازونی کوي چې څارتې پټ کړم، غوږونه مې پکې راووزي، او چې غوږونه پټ کړم پوزه مې نېغه پکې راوتلې.
تاته وایم، څوک یې د دېوال شاته چې خړ څادر دې په سر ته کړی او ځان پټې؟ ته وایې ښه غل یې که د غلو مل؟ ټکې په بانه ځان مه تېروه، ته صبر چې اوس دې لکه چورګوړی له مرۍ
ونیسم.
سپینه خبره وکړه، ته وایې ښه څوک یې؟
کاکا، زه د بد مشه خدای دار یم.
او ام ساده بده گناه دې زما شي کبا ما داسې سپینسترګي کړی وي
نه 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 خما خادي سپینسترګي کړی دا توای کا او سو چې ولې دې ځان پټ کړو ها
موسا ګولا ساده ګولا خو دا چې ته ما ځان زکه په خور څادر کتاب کړی وو او چې ما وې اسه نه دا تور په ما و لګوي او دوه ما نه زولانې راواچوي
خدای دې دا نه کاده شف شف مکو سم شف تعالو د څه شي تور به په تا لګوي ها
وای وای موسا ګولا لیوانه یا ته خبرې چې ځینې الکان به د مکتب جنکو ته بوت بوت کېدل څه یې توبه ګاښول او څه یې هم ولسواله یې ونیول
د چرګو چرګوړه او د زړو لوکو غاله اوس مې وپېژندې لکه چې تم جنکو ته خوسی خوسی کېدې ته وای ښه
نه وایم ښه زه خو څه لیونی نه یم چې جنکو ته به خوسی خوسی کېږم ښه که د ځینو جنکو پلرونه قصابان وي نو څرمن به رانه وباسي که نه
هو که نه د پوسو به یې ډکه کړي او د غوا ډډه یې به درنه جوړ کړي
مخاند از رو دی باد موشا چی داخل دی باد اخکاری پیدا لازم
اولو لو پلاس دی خلا راتا والا که والا ظالم لیوانی دا چیری دی من دا واخستا رازا تا دا چوک چه نوائی تا وای که
نا نا خلق جزا بو اخشتی دی اصنا چی دی جنکو دا زورا اون کی پتور می ونیسی رو دی باد موشا بیا با چه خاوری پسر باد آوام
گران اوریدونکو تاسو واوریدل چې حاجرې خپل نګور زرلخت ته وویل دا باید له نورو ناروغانو مخکې ډاکټر ته ورشي خو زرلخت ویلی وو چې هر ناروغ باید په خپل وار سره د ډاکټر لخوا وکتل شي پوښتنه کله چې موږ د کار او خدمت پر وخت د چا د وار او حق درناوی ونه کړو او یا د خپلوۍ او دوستۍ له مخې د چا کار بې نوبته ترسره کړو دا نو بې حقي او بې قانوني ده که مونگ قانون ماتاو نو مونگ او زمونگ طولانه تا بای زرر چوی دا هم اوی چه دیو کلی زرغگون درامی پا تاسو و استاسو پا طولانه که کم بدلون را وسته ده مهربانی وکڑه خپل نظرونا او زوابونا پا سفر او سوشپگ نوی سفر یوش پیتا شمیره را ولی گئی او خپل جایزه و اخلی داده او سا استاسو غک سبتیگی او تر مونگ را رسیگی
Yeah, that's right.